مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا خراغلاس پم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو افغانستان پاکستان پښتونخوا او سیمې په اړه د خبرونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم د خبرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان امنیت او سولې بهیر پرمختګ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو مشکوکه شپږو کسانو ته د مرګ سزا اورولې او امریکا وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یوه وروستي برید کې د کیمیاوي وسلو کارولو په اړه پلټنې کوي. بشپړ خبرونه. پاکستان ویلی په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابله اسلام آباد ته ورغلي لوړپوړي پلاوي ته کړې. د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی کوله چې پکې د دفاع وزیر د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل ول. بیان وایي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. بیان زیاتوي اسلام آباد به د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر په ترڅ کې د ټولو ممکنه اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. افغان پلاوی کابل ته تر ستنېدو وروسته په دې اړه لاس نه دی ویلي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یوه ته د عمر قید سزا ورولې. تېر ماښام د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمن سبیل چې د یحیی په نوم هم پیژندل کېږي، مولوي عبدالسلام تاج محمد او عتیق الرحمن ته د پېښور آرمي پبلک سکول په برید کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ سزا او کفایت الله چې د کیف قاری په نوم هم پیژندل کېږي ته د عمر قید سزا واوروله. د کراچۍ په سفوره چورنګۍ کې د رینجر ځواک پر ګاډي په بمی برید کې ککړ محمد فرحان چې د اعجاز قادری په نوم هم پیژندل کېږي ته هم د مرګ سزا او ول شوی. بیان وای د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د و ملکی وګړو ته د مرګ سزاګانو او یوته د عمر قید د سزا اورولو منځوري ورکړي. بیان زیاتوي دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل یا غوښتن لیک دایره ولې شي. تیر کال په پېښور کې پر سکول په برید کې یو نیم سل څخه زیات کسان وژل شوی ول چې پکې اکثریت د زده کوونکو. تاسو مشال راډیو ته غوږیست او خبرونه اوریدل. القاعده وسلوالې ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې وفاداری اعلان کړی دی. دا اعلان زواهری پر ویبپاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی. د نوموړي په اړه فکر کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په سیمه کې یې پناه اخیستې. زواهری د خپلې وفاداری اعلان پر داسې مهال کړی چې د طالبانو ځینې ډلې له منا منصوره بیلې شوې دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عربو مشرانو سره یې د وفاداری اعلان کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر پخلی وروسته منصور د جولای پر وروستۍ نیټه د طالبانو نوې مشر شو. افغان چارواکي او طالبان وایي ملا عمر په 2013 زیږدیز کال کې مړ شوی و. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر 23 پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي. په جولای کې په روسیې کې چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره لیدلی ول نو د خبرو پر نوي پړاو سلا شوي ول. د دوی تر هغې لیدنې وروسته له کشمیر سره په سیمه او پر پوله د وسلوالو حملو او نښتو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. دواړه هیوادونه د دې پیښو په تړاو پر یو بل تورونه هم پوره کوي. سرتاج عزیز به په هند کې د ملي امنیت له سرکار اجیت دوول سره ګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سختریزې وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي د خبر تیره ورځ له ازادې راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه.
We don't think that terrorism
موږ فکر نه کوو چې ترهګری به د سیمې په یو هیواد پورې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیغام لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیده په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیغ په نیغه ملاتړ وکړي.
هي سم زیاتوي چې له افغانستان د بهرنیو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته هغه هیواد له لوی امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د امریکا نړیوال پرمختیایي ادارې USAID د افغان خځو د ظرفیتونو لوړولو په مخه له افغانستان سره د 38 میلیونه ډالرو مرستو اعلان کړی. تیر ورځ د USAID چارواکو په کابل کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له کمیسیون سره د دې مرستو تړون لاسلیک کړی. کمیسیون په یو بیان کې ویلي په دې پیسو به تر 50 کلونو پورې هغه خځې روزي چې له پوهنتونونو فارغې شوي. بیان وایي تر روزنې وروسته به ښځې د ادارو مشرۍ ته تیاروي. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کوردیو ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولي دي او که څنګه. دا لومړۍ نښې نښانې دي چې ښایي د وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. وال سټریټ ژورنال تیر ماښام د لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یوه وروستي کیمیاوي برید کې د اوري یا شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده. د اوري یا شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. ورځپاڼه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس له شامه ترلاسه کړی وي. په 2013 زیږیز کال کې شامي حکومت ومنله چې د دې ګیس لوی مقدار لري. د ورځپاڼې په خبره دا هم ممکنه ده چې وسلوالې ډلې دا ګیس له عراق ترلاسه کړی وي. کوردیو چارواکو وویل د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د مخمور په نوم له یوې سیمې سره پر پیشمرګه ځواکونو برید وشو. د جرمني دفاع وزارت وایي د حملې په نتیجه کې شاوخوا 60 کوردي سرتیري د سابندۍ له مشکل سره مخامخ شول. دا علامت د کیمیاوي وسلو د کارولو ښکارندوی کوي. د سپینې ماڼۍ ملي امنیت شورا وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو رپورټونو پلټنه کوي خو پخلی نشي کولی. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. پاکستان وایي د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. آیا د افغان او پاکستاني چارواکو پرونی لیدنه پر پاکستان اغیز لري او که څنګه؟
پاکستان سره دا غم دی چې انټرنیشنل ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کیږي د افغانستان په حمایت کې.
د پاکستان یو فوجي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو مشکور کسانو ته د مرګ سزا اورولې. د القاعدې مشر ایمن الظواهری د طالبانو له نوي مشر سره د وفاداری اعلان کړی. هلته په ننګرهار کې خلک د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
دا خوار غریب خلک دي پېښ پانه رانیولي.
دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې دغه پېښه نه ده شوې. دا د استخباراتي شبکو کار دی.
روخانه مستقبل خبرونه کې مولا یو داسې کس سره خبرې کړې دي چې لسیزې په پای په سختو حالاتو کې زده کړې کړې وي.
بس قلم بدل استاد جوړ کو هغه بدل نظر کو باغې بدل لیکل کو.
له مشال رادیو سره وسه. د پاکستان پوځ وایي یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا اورولې. ISPR وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سزاګانو منظوري ورکړې ده. له دې سره په کراچۍ کې پر امنیتي سرتیرو په بمی برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول شوې. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې یا ISPR لخوا جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول پېښور او سفوره چورنګې کراچۍ پېښو کې ککړ او ملزمانو ته د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا وورول شو. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړل شو. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او د غرنګ نورو لویو جرمونو کې ککړ وو. د خبر پاڼې تر مخه د مقدمې اورېدنې دوران ټولې قانوني تقاضې پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپل صفای پوره موقع او وکیلان ورکړی شوی وو. او اوس هم ټول ملزمانو سره دا حق شته چې د فیصلې په ضد پوځي عدالت کې اپیل وکړي. ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس شامل دي چاته چې د مرګ سزا ورکړې شوې ده. دا رنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاری ته د عمر قید سزا وورول شوه. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د ریاض مساخیل په رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزا اورولې. یو ته یې د عمر قید سزا اورولې ده او بل کس ته یې هم د مرګ سزا اورولې ده. او په د باندې تور دا و چې د کراچۍ په سفوره چورنګ کې د رینجر ځواک پر ګاډي باندې بمی برید کړی وو. د دغه سزاګانو اورولو کې حالانکه دغه کسانو ته د اپیل اجازه هم ورکړل شوې ده، د دغه سزاګانو اورولو ارزښت څه دی؟ په دې اړه باندې سیاستوال او د قانوني چارو پوه عبداللطیف اپریدی را سره دی. لالا ستړي مشي درته وایم او لتاش دا پوښتنه کوم چې وعلیکم السلام لالا لتاش دا پوښتنه کوم چې دغه دغه سزاګانی چې پوځي عدالت اورولې دي د دې اهمیت یا ارزښت څومره تاسو ته ښکاری؟
دا چې دا خو په تیر درېم اګست کې نږدې یولس ورځې وشوې چې د پاکستان د ټولو نه لوړ عدالت سپریم کورټ فوجي عدالتونه چې کوم په آئین کې ترمیم شو او دا دغه دا جوړ کړی شو هغه یې قانوني وګرځول او وویل چې دا چې د پاکستان په دستور کې کوم یویشتم بدلون یا ترمیم راغلی دی هغه ټیک دی او پارلیمنت حق لري چې دغه کې بدلون راولي. نو د دې نه پس چې د سپریم کورټ دغه فیصله راغله نو د فوجي عدالتونو ټولې فیصلې هغه قانوني شوې او هغه د آئین سره په مطابقت شوې او د هغې خلاف دا شوه چې یو خو پخپله په فوجي قانون کې چې پاکستان آرمی ایکټ ورته وایي هغې کې دوی ته د اپیل حق حاصل دی چې د اپیل حق هغوی وکړي ملټري کورټ اف اپیل ته. نو د هغې نه علاوه په سپریم کورټ په دغې خپله فیصله کې ویلي دي چې دغه کسان چې فوجي عدالتونه ورته سزاګانې ورکړي هغوی به د آئین لاندې هم حق لري های کورٹ او سپریم کورٹ کی خپل کیس وړاندې کی
خطاسي دا
یعنی سپریم کورٹ او های کورٹ فیصله
لالا تاسو دا د آئین خبره وکړه کنه د پاکستان یو بل نومیالی وکیل عاصمی جهانگیر د دغه وشتم ترمیم او پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد درخواست جمع کړو بیا سپریم کورټ ویل چې دا قانوني دي د عدالتونو جوړېدل. وس تاسو څه فکر کوئ دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایریدې شي چې دا چې د بشري انساني حقوقو معاملې دا یا د آئین چې دغه زیات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورتحال دی؟
دا څنګه چې سپریم کورټ هم دغه فیصله کړی دا چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړل شوی دی چې هغه وګړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي. دغه یو شتم ترمیم چې په آئین کې یو بدلون پارلیمان کړی و نو دغه عاصمی جهانگیر او نورو کسانو دا درخواست نه کړو چې دا ترمیم یا دا بدلون پایین کې صحیح نه دی. نو سپریم کورټ هغه په اکثریت سره وویل چې نه دا صحیح دی او پارلیمان دا اختیار لري چې هغه په آئین کې بدلون راولي. نو چې اوس د سپریم کورټ دغه فیصله راغله د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي دا هغوی فیصلې قانوني شوې. البته سپریم کورټ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به د جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظر ثانی اختیار دی سپریم کورټ او های کورټ سره.
لالا بس اخیرنی پوښتنه درنه کوم ډیر وخت ستاسو نه اخلمه دا سپریم کورټ فیصلې نه پس د بشری حقوقو د سرغړونو اندېښنې نه دی پیدا شوی چې پوجي عدالتونه به د خلکو ته سزا ورکړي دا و کسان چې دي د ټول ملکیانو سیویلینو
دا سیوی چې دا و کسان نه بلکې و ته د اعدام یا پنځه سزا ورکړي شوی دا اتم ته عمر کې ورکړي شوی دا دا خبر دا ده چې دا خلک په خپل کې کوم د داخلي په داسې جرمونو کې ملوث شي چې هغوی په سلګونو خلک وژلي دي او بې شمار خلک یې د ژوند نه خلاص کړي دي او بربادي او تباهي یې کړې ده. نو یو نظر دا دی چې فوجي عدالتونه خو ټیک ده چې د هغوی په عام معمولاتو کې د هغوی فیصلې د بشري حقوقو سره په تضاد کې وي خو دا چې کوم ماحول پختونخوا کې تیر شو قبایلی پختونخوا کې تیر شو او په پېښور کې او په نورو ځایونو کې چې کوم دا چاودنې وشوې او په سلونو خلکو کې مړه شول دا زموږ سیول عدالتونه چې دي سیول عدالتونه هغه ډېر په سختۍ شهادت غواړي، گواهی غواړي، گواهی په دې کیسونو کې بالکل نه وي. نو دغه د فوجي عدالتونو یو واحده لار وه چې د دې خلکو مخنیوی وشي او د سزا نه خلاص نه شي. زما خپل خیال دی چې کم خلک د نورو په سرونو خلکو د ژوند حق او د خوشحالو حقونه د هغوی اخلي، د هغوی بشري حقوق تباه کوي، بربادوي. خلکو دپاره بشري حق ټیک تر دې ادا یا تین حق ولري، های کورټ ته لاړ شي، سپریم کورټ ته لاړ شي، هغوی ته میلاو شو. نور زما خیال دی چې د دوی سره په ولس کې دا همدردي نشته، څوک د دې مرسته کوي
سید. ډیر زیاته مننه عبداللطیف افریدی، د پاکستان نومیالی وکیل دی، د قانون چارو پوه دی، د را سره او د دغه سزاګان چې ورکل شوی په دې اړه سره خبرې کولې. پاکستان وایي د افغانستان عملیت لپاره به ډېرې جدي هڅې وکړي. پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي، د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ له کابل ورغلي پلاوي سره په خبرو کې ویل، اسلام آباد به د سولې خبرو په ترڅ کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
پاکستان له افغان پلاوی سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل په ټول قوت په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د شمنی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشي پلاوی ته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوی دی چې دواړو لوریو د دواړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکار خبرې وکړي. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده چې دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت، د دواړخیز اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په 1 اسلام آباد ته نشتی په مری کې شوې وي، د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرېدو وروسته وځنډېدې. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین ربانی په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نشتی له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. پاکستاني رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکوي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او یو ځل بیا خپل شمنه تکراروي چې د ټولو هغو غوښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې وروستۍ تروریستي پیښه وغندلې او خپل خواخوږي څرګنده کړه. د سر اعظم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د لمنځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
د احمد شیبر رپورټ کې مو واوریدل چې پاکستان وایي په پوره قوت به د افغانستان امنیت او هلته د سولې بهیر په اړه هڅې کوي. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له کابل د ورغلي پلاوي ترمنځ پرونی خبرې به اغیزمن اثبات شي او کنه. پر دې موضوع مې په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي او له هغه پوښتنه کړې ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې پرونی خبرو ته څنګه ګوري او څه تعبیر کوي.
اوس موجوده حالت د دې چې زمان دغه دا چې ثبوت وی او کنه وی ګوت غي پاکستان ته نیولې چې تاسو لاره خدا شرنګی وی کیږي. نو پاکستان یو ډیفنس پوزیشن اختیار کړی دی. یو خو اوور ال په دې ډاکټر صاحب غنی چې کوم تقریرو هغه نه پس پاکستان سره خاص دې باندې کامنټس نه دي کړی. د په دې ملاقات کې هم د سفارت چې پاکستان دا ویل چې موږ د تحقیقات ټول تاسو کوم چارجز لګوي نو دا د سی یو کمزوري پوزیشن نه خبره کوي. زمان خیال دی چې څنګه ډاکټر صاحب غنی په جاهر ورغلې دي نو پاکستان سره دا غم دی چې انټرنیشنلی ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کیږي د افغانستان په حمایت کې.
ډاکټر محمد تقی صاحب، تاسو د ډیپلوماټیک فشار خبره وکړه، آیا تاسو دا ګڼئ چې نړیوال ټولنه او بالخصوص امریکا به پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په پوره اخلاص مرسته وکړي او که څنګه؟
زما خپل مضمون کې اندازه کشته د سټیټ ډیپارټمنټ بیان مارکټون غالبا د بیان ورکړ نو دا چې افغانستان ته پکار دی چې پاکستان سره ارجنټلی یو ځای شو دا خبرې ترې وکړي. نو باید چې غیم لکه ورو کې چې اخر دا بیارلس کال دا جنگ کیږي او امریکا ته معلومات 2011 کې لیان پنیټا دا زرداری صاحب سره دا خبره کوي چې موږ ته داسې اطلاعات دي چې مولا عمر په کراچۍ کې د هسپتال کې دی پلان یې دی. نو هغوی ولې پاکستان باندې دا فشار پورته نه کړل؟ نو د هغوی انټرسټ پرایورټیز جدا وو چې کوم د کابل یا د افغانستان یا د افغانستان د خلکو د افغانانو چې کوم پرایورټیز دي هغه نه د امریکن سټیټ ډیپارټمنټ خصوصا د هغوی پرایورټیز ډېر بدل دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا د القاعده شبکې مشر احمد زواهری په یو غږیز پیغام کې د افغان طالبانو له نوی مشر ملا اختر محمد منصور سره د وفاداری اعلان کړی. د زواهری پیغام د القاعده پر وپاڼ خپور شوی چې پکې هغه د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په مړینه خفګان ښودلی او وایي د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر دی هم د طالبانو مشر خپل امیر بولی او ورسره د وفاداری اعلان کوي. په آزادانه ډول د الزواهری په نوم د خپور شوي پیغام کروالی پخلی نشي کېدی، خو دا پیغام پر داسې مهال خپور شوی چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر په ټاکنه اختلافات دي او امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې فعالیتونه جاري ساتلي. احمد شیبر تفصیل راکوي.
د القاعده شبکې مشر ایمنه زواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ته بیعت وکړ. زواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی. د تیر کال سپتمبر میاشتې راوروسته دا د ایمنه زواهری په نوم لومړی پیغام دی چې خپرې شي. دا پیغام لس دقیقې دی. د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی او دوی غواړي چې د ملا محمد عمر له دوو زامنو عبدالمنان او ملا یعقوب څخه یو د هغه ځای ناستی شي. بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې امریکایي بریډ جنرال ویلسن شوفنر د پنځشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده، خو دا ډله په دې هیواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریه کې چې پراخې سیمې لاندې کړي دي، اما دا ویره شته چې په راتلونکي کې په یوه لوی ګواښ بدله شي. بریډ جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یو امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي.
احمد شیبر په رپورټ کې موردل چې د القاعده وسله والې ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفاداری اعلان کړی دی. دا اعلان زواهری پر وپاڼه خپور شوی دی او په غږیز ډول باندې خپور شوی دی. په دې موضوع باندې دغه په داسې وخت کې دغه اعلان کول چې د طالبانو ترمنځ هم اختلافات موجود دي او ورسره ورسره د افغانستان د سولې بهیر خبرې هم کیږي، دا څه معنا لري؟ د په کابل کې د طالبانو د چارو او د امنیتی چارو څېړونکی حکمت الله اعظمي را سره د ټلیفون په کرخه دی. تاسو ته ښه راغلاست وایم اعظمي صاحب. که دا راته ووایې چې د زواهری دغه اعلان څومره د ارزښت وړ یا د اهمیت وړ تاسو ته ښکاري، څه معنا ترې اخلئ؟
مننه صاحب، تشکر. دا دغه اعلامیه چې زواهری خپره کړې ده زما په فکر باندې مخکې دغه بیعت دوی د ملا عمر سره کړی وو، دا به اساسي خبره دا ده چې اوس صحیح د اختر محمد منصور یا د ملا عمر ځایناستی د پاره به یو ښه د روي تر څو د موقف قوي کې د طالبانو په صفوفو کې او یا په خپل هغه اختلافاتو کې ورسره مرسته وکړي او د نور هم قوت ورته ورکړي. مګر تر اوسه د دې ته چې مثلا دا به څومره په څومره حقیقي اوسېږي یا څومره به زما په فکر دا ډېر سمبولیک ده. پخوا هم دوی دمدا رقم به یې څنګه د ملا عمر سره کړي، مګر طالبانو هیڅکله هم دغه اعلامیو ته جواب نه ورکړی. البته په ښکاره باندې په پټه باندې نو نه معلومېږي څومره به دا دغه وي، چونچې د پاکستان د پیرې او بل دا زما په فکر د ایمان الزواهری په داسې وخت کې د اختر محمد منصور سره بیعت اعلانول د دې ګډ یا مشترک دښمن هم دې ته زما په فکر شاید دا ولې یو سیری چې تر څو دا بیعت اعلان کړي هغه ګډ دښمن یې داعش یا اسلامي دولت دی. طالبان بالخصوص د منصور ډله هم د داعش خلاف دي او همدارنګ القاعده هم د داعش سره اختلاف لري. نو همدې خاطر القاعده غواړي چې په جنوبي اسیا کې چې مثلا دوی خپل دغه اعلان کړی وو په القاعده انډین سب کانټیننټ یا د هند په نیمه قاهره کې په سپتمبر 2014 کې، نو دوی غواړي چې خپل ګروپ تقویه کړي چې تر څو په افغانستان او پاکستان او هند او بنګلادیش او په دا جنوبي اسیا هیوادونو کې دغه وکولای شي، عملات وکولای شي. مګر زما په فکر مشکله به دا ستونزمنه دا ده، چونچې افغان طالبان بیا د پاکستان د بیرې د ډار نشي کولای چې د القاعده سره کومک وکړي، چونچې القاعده په پاکستان کې فعالیت غواړي.
صحیح خو القاعده ډله اعظمی صاحب فعال ده په دغه سیمه کې هم فعال ده او د اسلامي دولت ډلې په اړه هم ویل کیږي چې دوی په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي او تاسو ویل چې دا دواړه ډلې له یو بل سره مخالفې دي دغه دواړه ډلې که د یو بل سره مخالفې دي او القاعده او اسلامي دولت ډله یا طالبان او اسلامي دولت ډله خپلو جګړو ته دوام ورکوي ستاسو په اند د زواهری له دغه اعلان سره د افغانستان د حکومت لپاره نورې ننګونې زیاتېږي کنا اماغه سیمبولیک خبر چې تاسو ویل سیمبولیک خبره د دومره زیات فرق په پرینوزي
دا څه دی د مشرتابه په لیول باندې خو سي دي هغه طالبان نشي کولای د دې دغه د دې محدودیت دا چې د پاکستان د دار د پاکستان د بیرې دا د په ظاهر د دغه سره همکاري نشي کولای القاعده سره مګر کته چې القاعده مشران ته وګوري هغه په افغانستان کې شتون درلودي وسمستا افغانستان او پاکستان د دیورن کرښه په دواړو خواو کې او تازه مثال د ابو خلیل السوډانی په پکتیا کې په پکتیکا کې په جولای کې چې تقریبا د 23 جولای باندې یو میاشتې تر اوسه نه پوره کېږي چې د وژل شو د امریکا د درون په حمله کې د دوی شتون زغره دی دلته ستا او دوی اوسېږي خو دلته دوی داسې کړي دي چې د ځینو قمندانانو سره تاریخي اړیکې لري لکه اوس عبداللطیف منصور د نصرالله منصور وراره چې هغه د طالبانو غړی دی بیا خپل دغه د لوري په جرمت کې دوی هغه تاریخي اړیکو باندې کار کوي او د هغې څخه استفاده کوي تر څو په افغانستان او پاکستان کې دوی فعاله اوسېږي که تاسو وګورئ په سپتمبر کې د بریګیډر فضل ظهور په پاکستان د پاکستان د فوج یو دغه افسر هغه وږي په پاکستان کې همدارنګه په څلور ورځې وروسته بیا د ذوالفقار په نامه باندې یو دغه نیوی شپ په پاکستان کې غوښتل چې هغې څخه مزال حملې په دغه باندې وکړي یعنی د دوی شتون شته مګر زما په فکر یو نوی تحول چې په طالبانو کې راغلی هغه د سراج الدین حقانی د معین په صفت باندې یا د معاون په صفت باندې ټاکل دي چې هغې تاریخي اړیکې ورسره لري د القاعده سره
صحیح په کابل کې د سولې او د شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکو حکمت الله اعظمي را سره وډي رضا تمنن اعظمي صاحب د ننګرهار اوسیدونکو وای هغه ویډیو اندېښمن کړي چې پکې وسلوالو لس کسان په بمونو وژلې دي دا ویډیو څو ورځې مخکې اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو خبره شوه پر دې موضوع شاه محمد شینواری معلومات راکوي
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لستنه اوسیدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزي د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او کومې وسلوالې ډلې پوری تړلې دي خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي کندوزی وایي په لورو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کیږي د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځوروي چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي په داسې حال کې چې عام خلک د ډار املا د هیته وی وستوالی دلی مخالفت نشی کولای
مشکل اومته دا چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب اول ته بیا داعش پنامه سو ګرځي خو ول زوري وي تا طالب د ډوړی ور کړی دا په منطقه خو ول سم مجبور دی بیا چې کله طالب لار شي بیرته په داعش راشي یا داعش لار شي بیرته په طالب راشي دوانه سره زوري یو وي تا هغه سره تا کومه کړي په دې کې ول زوريږي
بل خو د اچین ول سوالي وسیدونکو وای دغه کسان چې په بمونو الوزول شوی ټول عام او بیګنا خلکو چې ځینی شپانه او ځینی نور دکاندارانو د کسان ویل دی پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه په خلاف تر اوسه رسنۍ او تنه دی راوتلی
دا خور غریب خلک دی په والله چې د پارتان جین کې وشه دا ما دا ته د خودلی وجه دا لپاره امارات کې دولت په تحریک کې دولت په بل ګون کې دی د شپانه رانی ویل او دا خلک رانی ویل چې دا څوک هلته دړونه او د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خور غریب په کلی کې ویل دي دا خوران پاتې خپل زنانه او ماشومان سره روان کړي دي اول ته خاور موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو په بام باندې کینول او زور په پوهه یالته په کارغانو دا غو غوخې کوړلې یو امارت کې وژل او یو بلکې وژل او ولاګه دې باندې چا سره سوای کړه ویلې وای زه د بم ته چا سره کړی یو تنظیم کې وو
انسانان چې عوام او کارتو کې خلاص لا ورغل او هغه بالا کسان او بیا بسنګ تو هغه ځان سره بول تو کې بمونو کې والو زول او تو کې چړو ته واښول تو کې په خپل باندې حلال کړ تو کې لاره خېډه باندې حلال کړې دي نو بس او تر تختی دي هغه تختی دي کسان چې کوم وخت بیان کړي سری وبې په اړولې دي ترکه ته کنه پرته وبو کې راځن کړې دي په زور اقرار باندې کړای دی
د چارو شنن کې استاد محمد انور سلطانی وایي د دغه وسلوالو ډلو ورستي او ظلمونو خلک اندېخمن کړي دي
دغه پیخې دا فعلا من پنن پرم کې ګورو چې یو ډېر خلک په تور باندې سرونه غوسي او ورته یا بل ډلوته مینونه پزمکې ګرځي او پاغه کې نه دا د زمکه د کورې په تاریخ کې چې څلوي زر مخلوقات په جهان کې پراته دي دیو مخلوق پادرس باندې دغه پیکا نه ده شوی دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي دا د استخباراتي شبکو کار دی چې د دین او د عقاید او د سپکاوي په خاطر باندې کار کیږي
د دې ویډیو له خبرېدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپل رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالې ډلې دغه عمل په کلکه غندلې او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود
د شاه محمود شینوار رپورٹ مورید په پیښور کې لسنیمی او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي د خبره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې خبره کړې ده او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز خپلې لیکلې ده په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا راوړلې ده د القاعدې وسلوالې ډلې مشر ایمن الظواهری د افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفاداری اعلان کړی دا اعلان ظواهری پر وپاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی دی د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر درویشتمه پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سخت دریځ وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي نوموړي دا خبره تېره ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی د افغان ښځو د ظرفیتونو لوړولو په موخه له افغانستان سره د 8.5 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړی دی امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کوردیو ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه دا لومړی نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي وال سټریټ ژورنال تېر ماښام د لوړ پوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یوه وروستي کیمیاوي برید کې د اوري یا شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده د اوري یا شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ اوکراین کې د بلتون پالو بریدونو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه ښودلې او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال لړیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل دویم اداری په پاکستان کې په ترهګرۍ باندې لیکلی او وایي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د ترهګرو پر ضد اپریشن روان دی او که سلګ ډیر ترهګر پاتې وي نو هغوی به هم د جړلې ختمولی شي اداریه وړاندې لیکي چې که وکتل شي نو د پاکستان په مختلفو علاقو کې اوس هم وسلوال لګیا دي خپلې کاروایانې کوي او د دغه کاروایانو نه دا څرګندېږي چې وسلوال لاستړي نه دي او چې کله ورته هم موقع په لاس ورځي نو ورانکاری کوي د ادارې په وینا چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خو ضرب اعظم عملیات روان دي او تر سهد یې د هغوی نیټورک هم مات کړی دی خو لدی سربیره د ملک په نورو مختلفو علاقو کې هم وسلوال پټ دي چې وخت په وخت پلی کاروایانې کوي نو په کار ده چې پوز او نور سیکورټي ادارې د وسلوالو سره سره د دوی د مرستو کوونکو پر ضد هم کاروایی وکړي ځکه چې د ترهګرو د خاتمې سره ضروری ده چې د دوی مرستیال هم ختم کړل شي نو هله به ممکن شي چې د ملک کې امن پزای شي د دې تر څنګ جنگ ورسپانه خپل ادریه کې د متحده قومي مومنت په استفاغانو باندې لیک کړي دي او وایي چې دا فیصله ناڅاپه ضرور ده خو غیر متوقع نه ده ځکه چې د کله نه کراچي کې د رنجرو اپریشن شروع شوه ایم کیو ایم د دې پر ضد په ملک دننه او بهر احتجاج کړي دي ادریه وایي چې کراچي کې د رنجرو اپریشن یوازې د بتخورو ټارګټ کلر ترهګرو او دغه نور جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد دي چې دا شند د لوی اقتصادي او تجارتي خار د هر قسمه نارامۍ نه پاکړل شي خو کله چې رینجرو د ایم کیو ایم په مرکز چاپه وهلې او هلته د دوی ځینې کارکونان او ملګري نیولې دي وایي چې غنی د کراچي اپریشن مخې دوی اړخته ګرځولې دي اداریا اخري کې وایي چې ایم کیو ایم د استفاګانو واپس اغستو د لپاره حکومت ته ځینې شرطونه اخو دي لکه د اپریشن نگراني د لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي دا رنګ د دوی به درک کړل شوی ملګري را پیدا کړل شي بل طرف ته وزیر اعظم هم د ایم کیو ایم د استفاګانو سخ نوټس اغسته او دوی سره د خبرو اترو د لپاره ځینې ډلې جوړې کړي او د دې مقصد دا دی چې په خشن دا بحران حل شي او ملکی جمهوریت روان پاتې شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ورسی ژورنال ورسپانه وای په پاکستان کې د سختدریزه مذهبي ډلې جماعت داوا مشر حافظ سعید د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د فینټم په نوم د هندي فلم په ننداري او هلته پر خپرېدو بندیز ولګوي. سعید وایي دا پاکستان ضد فلم دی. هلته د جرمني خبري اژانس په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو بریدونو په تناظر کې د کابل او اسلام آباد اړیکو ته کتنه کړې. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
وال سٹریٹ جرنل رسپانه لیکي په پاکستان کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوا چې د امریکا حکومت یو ترهګره ډله ګرځولې ده او مشران یې د هند د حکومت او پوځ خلاف دي. دا ځل یې د پام مرکز د هندي فلمونو انډستری بالی ووډ ګرځېدلې دي. د دغه تنظیم مشر حافظ سعید غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې پر فینټم نومي فلم بندیز ولګوي. دغه فلم چې هندي اداکار سیف علی خان پکې کار کړی دی په هند کې د یو وسلوال برید د پلان موضوع باندې جوړ شوی دی. رسپانه لیکي امریکا هند او ملګری ملتونه تور لګوي چې جماعت الدعوا د وسلوالې ډلې لشکر طیبه تر سوري لاندې کار کوي. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده. په یاد برید کې 178 کسان وژل شوي وو. واشنگتن هم لشکر طیبه یو وسلوال تنظیم ګرځولې دي او د حافظ سعید د نیولو په سر یې د $100 million انعام اخی دی. حافظ سعید او جماعت الدعوا په یادو بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. رسپانه لیکي جماعت الدعوا تیرونه په لاهور های کورټ کې یو درخواست دایر کړو چې یاد ډلې پکې داوا کړي ګواکې دغه هندي فلم د پاکستان د ملي حاکمیت او د حافظ سعید په ګډون د ملګرو د ژوند لپاره یو ګواښ دی. ډله له عدالت غوښتنه کوي چې په فلم باندې د بندیز لګولو حکم ورکړي. د فلم هدایتکار کبیر خان ویلی دی چې فلم یې د پاکستان پر ضد نه دی. ټایمز اف انډیا ورسپانې داغه دخلی لیکلی چې دغه فلم یوازې د هغو کسانو لپاره پاکستان ضد کېدی شي څوک چې لشکری طیبه د پاکستان استازي ګڼي. له دې وړاندې هم پاکستانی انتظامیه پر یو شمېر هغو هندي فلمونو بندیز لګولې چې په فکر یې د هیواد ضد وي. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکي 13 په کابل کې درې بریدونه د افغان ولسمشر اشرف غنی پر رویه کې د بدلون سبب وګرځېدل چې مخکې د پاکستان له حکومت او طالبانو سره په تماس کې وو. ایجنسی لیکي پاکستان 13 میاشت له خپلې وعدې سره سم افغان طالبان مذاکراتو ته کېنول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې په مری خار کې وشوې. خو بیا دې پرمختګ ته هغه وخت اوانو رسیدلو کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو. د افغان استخباراتو په خبره په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له تصدیق سره د یادې وسلوالې ډلې د ننني سیاست کې بدلونونه تر سترګو شو او ژور اثرات پرې پرېوتل. د افغانستان له صدارتي ماڼۍ سره نږدې تعلق لرونکي یوې سرچینې ویلي چې افغان وفد اسلام آباد ته یو واضح پیغام سره ورغلی. هغه پیغام دا دی چې پاکستان دې د طالبانو مرسته بنده کړي او مشرتابه له هیواده بهر وباسي. اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو اونو کې چې د پاکستان حکومت کومې فیصلې کوي په مستقبل کې به د دوی د دوړخیزو تعلقاتو لپاره مهمې وي. اژانس لیکي بلخوا د پولې هغه غاړې ته هم شکونه موجود دي. پاکستانی چارواکي باور لري چې د غنی په انتظامیه کې ځینې کړې داسې دي چې د امن خبرې اترې اغیزمنول غواړي او د مذاکراتو د دویم پړاو نه دوه ورځې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه کړ. په افغانستان کې زیاتره خلک د پاکستان په وړاندې د اشرف غنی د سختې رویې نه خوشاله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي سختدریزي او ترهګري د افغانستان نه بلکې د سیمې مسله ده او باید د سیمې هیوادونو پر ضد ګډې هڅې وکړي. تیر ورځ له آزادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي وویل د سیمې هیوادونه دې په دې جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. پر دې موضوع تفصیل یوسف زدران راکوي.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو په څیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي هم په دې باور دی چې ترهګري یوازې افغانستان نه ګواښي. نیکولاس هایسم د پنځم په ورځ لازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري.
موږ فکر نه کوو چې ترهګري به د سیمې په یو هیواد پورې تړلې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیغام لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونو باید د دغه په دې په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیخ په نیغه ملاتړ وکړي.
هاي سم دغه شان په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه او ژمنه وکړه چې ملګری ملتونه به په دغه دواړو برخو کې د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په باور لیوګټ ګواخ سره د سیمې د هیوادونو مخکیدل دا څرګندوي چې دغه هیوادونه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا ته اړتیا لري. اوس مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او له څه مودې را په دې خوا د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. نیکولاس هایسم په دې باور دی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ډېرو ځواکونو وتل د دې سبب شوی چې جنګیالي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ډېر کړي.
اوس وخت افغانستان د پام وړ ستونزو سره مخ دی. اوس چې ډېر ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي، افغانستان د امنیت له ګواښ سره مخ دی او مخالفین په دې هڅه کې دي چې وګوري آیا افغان ځواکونه لازمي وړتیاوې لري او که نه.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو بیا بیا د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل به بالاخره د دوی امنیت هم له ګواښ سره مخ کړي. جمهور رئیس غني د شانګهای په وروستۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو ته په جدیت سره وویل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د نه همکارۍ په صورت کې به سیمه له ناوړو عواقبو سره مخ شي.
د یوسف صدران رپورټ موږ د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د سیمې امنیت ته د ګواښونو مخنیوي لپاره اسلام آباد، تهران او کابل ته د سخت دریځې پر ضد ګډې هڅې کول پکار دي. نوموړي تېر ماسپښین په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم له بهرنیو چارو سلاکار سر تجزي سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال غږ وکړ چې پاکستان دې له پولې ایران ته د اوښتونکو وسلوالو مخنیوي لپاره له دوی سره همکاري وکړي. ریاض موساخیل رپورټ لري.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د شریکی خبری غونډې دوران د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وې چې سیمه کې د امن د پاره کار کول د پاکستان او ایران په ګډون د ټولو ملکونو ذمہواری ده او ایران د افغانستان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کردار ته پدرن سترګ ګوري. د دې په خبره د سیمې نه بهر په خلیجی ملکونو او منځي ختیځ کې هم د پاکستان کردار ذمہوارانه او د ستاینې وړ دی. دی وایي ایران د سیمې امن او په خاص توګه د افغانستان مفاهمتي عمل زیات ملاتړ کوي ځکه چې د سره به منطقه کې امن او کلاری ته لار هوار شي او په خاص توګه د داعش وسلوالې ډلې له خوا چې کومه خطر را ولاړې دي شي د هغې مخه ونیول شي. د لړکی ایران د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ کېدونکې هر قسمه مرستو ملاتړ کوي. د شپږو نړیوالو لویو قوتونو سره په جوهري معاملې د ایرانی دریس په تایید کولو ایران د پاکستان مننه وکړه او وی ویل چې پاکستان هغه یوازنې ملک وو چې په هر ډګر یې ویل د پورم نه مقصدونو د پاره جوهري ټکنالوژي د ایران حق دی. د بلوچستان په لار د ځینې ترهګرو لخوا ایران کې وخت په وخت د لاسوهنې په اړه خارجه وزیر وی دا قسمه پیښې لویه بدمرغي ده او پاکستان ایران د دې مسلې مستقل حل د پاره کوششونه کوي. زه فکر کوم د دې مسلې غوره حل پدې کې دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ رابطه زیاتی شي. موږ د لړکی او میکانیزم تیار کړي او کوشش کوو چې دا نور هم خکړو. د میکانیزم کې د معلوماتو سره سره په شریکو عملیاتو خبرې کیږي. دا قسمه پیښې لویه بدقسمتی ده چې ورسره نه یوازې د ایران خلک متاثر کیږي بلکې د دوی اعتماد هم ختمیږي. نو ځکه دا ضروری ده چې په دې غور وشي او زه خوشحال یم چې زموږ پاکستانی وروڼه د دې مسلې په حل کې سنجیده دي. د پاک ایران گیس پایپ لائن منصوبې په اړه د یو تپوس په جواب کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وې امکان دی راتلونکي سومیاشتو کې د ایران نه نړیوال بندیزونه پورته شي او د هغې رستوبا په دې منصوبه کار شروع شي ځکه چې دا د پاکستان د توانایي ضرورتونو د پاره ډیره مهمه ده. د خپل مشروالۍ د فکر او سار مطابق مونږ په خصوصي توګه د دواړو خيزه تجارت او اقتصادي اړیکو زیاتولو په چارو غور وکړو. باید چې په تجارتي لوازنامو په سم ډول عمل درآمد شي او مارکیټ ته د رسایي په لار کې ولاړ خندان لري کړی شي. د توانای په څنګه کې مرسته د دواړو ملکونو لپاره ګټورې دي او د سر باد د پاکستان د توانای مسلې تر ډیره حد کم شي نو ځکه د ملاقات دوران په پاک ایران ګیس پایپ لائن منصوبې خصوصي ټینګار وشو. د یادونې ده چې د ایران خارجه وزیر ډاکټر جواد ظریف د زیارت پورز په یو ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و چرته چې نوموړي د دغه هیواد د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه او ورسره په دواړه خیزه تعلقاتو، سیمه ایزو او سیکیورټي معاملو خبرې اترې وکړې. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریاض موساخیل رپورټ مو اوریده. اوس هم د اونیز خبرونې روښانه مستقبل وخت شوی دی. په خبرونه کې د یو داسې کس سره خبرې شوې دي چې په ډېرو سختو حالاتو کې 16 مخکې سبق ترلاسه کړو. دویمه برخه کې د خبرونې په ملایشیا کې په یو پوهنتون کې د وړیا تعلیم په اړه باندې معلومات ترکړل شوي دي. خبرونه په تکراري بڼه در خپرېږي او کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې مهنت هیڅ کله نه ضایع کیږي او که په فوري توګه یې نتیجې ترلاسه نشي نو په اوږد وخت کې لازمي مهنت کوونکي ته ګټه رسوي. بیا کوم خلک چې په مهنت یقین ساتي او د وسایلو د کمښت پروا هم نه کوي نو دغه کمی هم د خپل مهنت په ذریعه پوره کولی شي. په موجوده وخت کې د کمپیوټر او انټرنیټ له وجې نړۍ ډیر پرمختګ کړي او یو تن که غواړي چې ځان کامیاب کړي نو د جهان هر ډول وسیلې او سهولتونه په خپل حق کې استعمالولی شي. خو د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې بریالي شوي تن خبرې اوري چې د نن نه خواوشا 15 کاله وړاندې یې په داسې حالاتو کې خپل هر منزل ترلاسه کړی چې نه یې په کلي کور کې تعلیمي ادارې وې نه بجلی او ټلیفون خو په دغه سیمو کې زیاتره خلکو لیدلی هم نه وو. د ژوند په هر ډګر کې بریالي شوی ډاکټر شیروز خان د خپل ژوند په حق لوای
تعلق خو مې د مندري سره دی، نه نارت اشنګر سره، شمالي اشنګر. دا د ارلی 60s خبره وه چې ما ته لک لک شان یادېږي چې اولنې د مندري سکول ته چې دی نو ما له شروع کړو او هغه وخت کې چې دی نو دونه راته یادېږي چې مطلب دی چې نه او دغه مندري ته به مونږ واکاو شان ماحول هغه لارم ډېره داسې خبر نه وه. بعضې بعضې کلو کښې به لاؤډ سپیکر وو، د هغې اذان به تاورېده او په هغې باندې به خلکو روجې ماتولې وو، منځونه شروع کړو. او په منډړي کښې زما اولنی استاد چې دی ما ته یادېږي چې هغه د باړي بند نه وو او د هغه سید محمد نوم وو او هغه مونږ ته د علی بي او دا تي او دا شروع کړو که نه.
دا چې په هغه زمانه کې د بچو د تعلیم په اړه دومره بیداری نه وه او ډیرو کمو میندو پلرونو به د خپلو بچو تعلیم ته توجه ورکوله. په سکول کې څنګه داخل شو؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل
دا ما د مور نه تپوس وکړ، ځکه زما مشر ورور وو هغه سکول ته نه وتلی که نه. زما مور اوس هم شکر دی هغه جوړدی ده چې ستاسو په خیال کښې دا څنګه راغلې چې یاره زه دا چې ځم سکول ته ولېږلم. نو هغې ما ته وویل هلته یو ښکته د باړي بند سره ملیانو کلی دی او هغه زمونږ رشته دار دی، په هغې کښې د هغې ترور واده وه چې مونږ هلته تللي وو. دا هغه زما د ترور لوڼه چې وي که نه نو هغه هم ډېر اکټیو وي. نو هغې راته وویل چې د دا بچی چې دی سکول ته لېږي وایي. ما مور ما ته وویل چې ما ته تپوس وکړو چې دا سکول چېرته دی، سکول تاسو سره منډړي کښې دی که نه. زه چې د هغه کلي نه زه راغلم نو ما مې د پلار سره خبره وکړه. هغه چې دی وویل چې مونږ دا سکول ته لېږو، چې سکول ته لېږو ښځه ښځه سکول ته لېږو. نو سهار له چې دی نو ویل د هغې ورځې په سهار له ما تا سره پلار سکول ته لاړو ویلېږې. دا دی چې د هغې ویل مونږ ته دا ستا سکول ته لېږل مونږ د هغه خبرې نه چې د هغه کلي ته مونږ وزټ کړی وو هغه ځای کښې ما ته وویلی شو چې دا سکول ته ولېږه. نو بیا په سهار له مونږ سکول ته ولېږلې.
ډاکټر شیروز خان وایي په خلکو کې بېوسي او غریبي عامه وه، سهولتونه د نشت برابر وو او د تعلیم په هکله پوهاوی ډېر کم وو.
بعدې خلکو ځان سره روټۍ له مور ورکول. هغه د هغه وخت ماحول هم دونه د میانو محبت ډېر وو د بچو سره، خو دونه ډونټ سینک چې اویرنس به داسې وو چې ځینې هر بچي له دې روټۍ ورکړي که نه. نو د بعضې بعضې میاندو به دا وو، خو دا وو چې هینه لکه افورډ کېدی هم نه شو. بله دا چې د پاسکول کښې دا بس قلم به د له استاذ جوړ کړو هغه به د نظر کړو په هغې به د لیکل کول او دا دا نایس او سټنډرډ سټیشنري به هم داسې نه وه. او تختې به هغه د لرګي تخته وه، داسې به نه وو چې کښېنې نوټ بک به وو او داسې به وو. هغه به هم درته هغه ټیچر له به لاړې وو، هغه به درته په لاینز ډرا کړو دې به تا ته ویل چې اوس په دې باندې په دې قلم باندې هغه به قلم به یې داسې د سټیک نه داسې مے بي د هغه نه جوړ کړی وو. هغه به هم د لا استاذ جوړوه او بیا به سره هغه دوات وو چې مونږ ورته اینک پاټ وایي که نه، هغې نه به بیا هغه ته به لیکل کول. دا سهولتونه خو اویس کښې هغه وخت کښې خو داسې نه وو، خو استادان هم ډېر ډیووټډ وو او ورسره ورسره سټوډنټس چې هم داسې ډېر کین فالوور سټوډنټس وو. د ټیچر د خولې نه خبره راوتلې به وه او هغه سټوډنټ به مغو کښې به کښېنولې وه.
نوموړی وایي سبق سره یې د ماشوموالي نه شوق وو نو ځکه به ورته په سکول کښې هېڅ مشکل نه وو.
پرایمري سکول کښې ما ته یادېږي چې په ایئر ون کښې وو په ایئر ټو کښې وو ما ډېر زیات لکه داسې انجای کول به مې دا وو چې هغه به په څه ټیسټ به وشو یا به څه املا ټیسټونه به وشو څه میتھ ټیسټونه به وشو نو زه به په کښې عموماً به زه به فرسټ وم. ما ته ټول یادېږي چې پرایمري سکول کښې او د میډل سکول په هریچن کښې هم به فرسټ راتلمه. نو اوبویسلي چې فرسټ راتلمه نو as I'll be the focus of attention upon the people. No ma ba be this the tawajur ko law enjoy call one kapro ta me dir khyal na dekhe ch kapro sami sang yo khorak wala mor rakde da me gilam na dekhe da mor na kana
په دې پوښتنه چې د سکول نه پاس به یې سکول او سبق سره یې دومره شوق څنګه پیدا شو ډاکټر شیروز خان وویل
یاره بس څه چلو خو زه به چې کور ته مراله مزما داسې د جمعه سره اټیچمنت دی رو بیا زموږ یو ماما او هغه چې دی نو هغه به د زموږ د کلي جمعه امام او نو هغه سره به زما اټیچو سکول ام جمعه ته به تاسو په دا طریقه باندې د قران شریف هم ماته یادی چې دا د پنځم کال عمر نه ما شروع کړی یا د څلورم نه نو په قرآن شریف کې مزه ډېر لکه په جمعات کې به یا قرآن شریف وایو ما د دې کلی دا عام طور د علاقانو د یارانې دوستانی دا مې نه خوښې کړې دي او نه مې دا ته ډېر یادېږي نه کنه ټول یارانې ته رایادېږي خو لکه دا داسې دا اجرو ته ځا او هلته تاش کوا د شپې ناوخته پورې کښېنه دا شی نه ما آی ډونټ نو چې ما نه چل به دا شو نو دا ما نه خوښ کړې وه نو ته تللې ما
وای په اتم جمعات کې اول نمبر راغله وو او دا راز یې په لسم جمعات کې هم اول پوزیشن واخیسته خو په ماشوموالي کې د خپل سیمه د یو ډاکټر نه متاثر وو چې په ډیره غریبۍ کې یې اعلی تعلیم تر لاسه کړی وو نو ځکه یې د مخ کې تللو ډیره حس کولې
دغه ماشوموالي په دانا افغان نه ډیر امپریشن مزه چې علي افغان دې کلی او خزر مې په کلی کې واده وا او هغه به چې ماشوم او هغه به علي افغان ستوریز کولی او هغه ځکه انر بورډ باندې علي افغان نامه په ټاپ وو ما ته اوس هم یاد یاره په 1957 یا 59 کې دغه تنګیس کوم نه چې پاس کړی دی له سم جماعت پاس کړی دی او هغه نامه په ټاپ وو خدای چې هغه زما ان سی ماډل
ډاکټر شیروز خان وایي د اعلی تعلیم په لړ کې معلومات ډیر کم وو نو ځکه یې یو کال په زری یونیورسيټي کې هم تیر کړی خو بیا ورته د دغه یونیورسيټي استادانو د میډیکل کالج یا انجینرینګ یونیورسيټي ته د تللو مشوره ورکړه او په 12م کې د اعلی نمبر په اخیستلو انجینرینګ یونیورسيټي ته ورسېده
د دغه نمخ کې زموږ په 81 نوړاندې د انجینرینګ کالج وو اټ واز ا پارت اف د پېښور یونیورسيټي خو به په 81 انورډ او 18 انورډ د انجینرینګ انډستری شو او بیا زما د سیکنډ ایئر کې زما سیکنډ پوزیشن او فرست ایئر کې فرست پوزیشن او ثرډ ایئر کې فرست پوزیشن او فائنل ایئر کې فرست پوزیشن نو افیکټیولی زه د یونیورسيټي چې د اولنې بیج اولنې ټاپ پوزیشن هولډر شوم په الیکټریکل ډیپارټمنټ کې او چې کله زموږ سم ریزلټ موږ ایگزام ختم شو زمونږ ون اف د ټیچر چې بیا هغه ماته الریډي کمیونیکیټ کړو د هډ اف ډیپارټمنټ نه چې کته په چنګې انټرېستډ نو موږ به تا د ریزلټ نه مخکې په کانټراکټ باندې وایو به چې د ریزلټ راشي نو ته به راشي هډ هاف پوزیشن کې به یو بیا به انټرویو کال شو دا راشي بیا به ریګولر شي زمونږ ریزلټ چې ختم شو نو ما ټیچینګ شروع کړو او بیا چې د نو چې ریزلټ وروته نو هغه هډ هاف باندې یو به په اپریل 2002 کې زویا سلیکشن بورډ شو پاره کې ریګولرایز شو
ډاکټر شیروز خان زیاتوی د پنځم جمعات نه یې وظیفه یا سکالرشپ ګټلې وو چې د انجینرینګ او د راز بیا تر پی ایچ ډی یې په سکالرشپ تعلیم ترلاسه کړو نو موله دا مهال چیرته مېش ده سکار کوي او د نوې کول لپاره سه حل زلو کې اخته ده په دې حق له تفصیل بعد یو لاندې د مینا پاس واوري مشال ریډیو سره اوسئ
دې هفته د روخانه مستقبل په ولنې برخه کې د ډیرو مشکلاتو باوجود اوچت مقام ته د رسیدلې تن خبرې اوري او په دویمه برخه کې درته په ملیشیا کې د داخلو په حق لپاره معلومات درکو
ډاکټر شیروز خان چې د پاکستان نه یې انجینرینګ او د برتانیا نه یې پی ایچ ڈی کړي وایي تل یې د اعلی تعلیم حاصل جاری ساتلی دا مهال په ملایشیا کې لري هل تاسنګ لاړې نوموړی وایي
موږ په 94 کې ما اگست کې یو ایټی ما جوین کړو د یو ایټی د انوایرنمنت دې کنه نو زمونږ ټول انوایرنمنت چې مطلب دا دی چې نه ما غوښتې کار هلته دې دې نه فټ کیږي چې څه موو جوړه سه پلانینګ کې هغه نو مطلب چې هغه موو ته ریسرچ ډیر نه جوړیدا هغه نو آی هاد ټو جست کمپلیټ دټ دوز 5 ایئرز نو بیا ما زموږ مارګریو هغه چې په زاغه سره په کله کله ځي بل نو یو ځای هم چیز کړه ډاکټر فقیر ګلو هغه برونای کې وسته او ډاکټر شیراز خان نو هغه هغه سره یو ځل تللی او نو ما ته نسبي بلکې خو چې دا څو ورځې دې کوم داسې مليشي یونیورسيټي کې دا د پیډوتیزم په اړه تللی او دا یونیورسيټي دا چې دا ایمیل یې ورکړی دی تاسو ولې نه هغه هغه وخت دا ایمیل مطلب دې یو ای ټی په شاو کې نوې نوې شروع شو نو ما هغه تاسو یو څنګه نو دین دې کال اس ټو اسلام اباد فور ان انټرویو نو هغه انټرویو په تاسو باندې په 98 کې سلیکشن وکړو او بیا چې دی زه لیبیا ته تللی وم دلته نه د سکس مخه لیبیا نه زه ډېر خوشاله نوم راغلی نو هغه په دې وجه آی واز کیرفل بای میکینګ د نیکسټ موو.
ډاکټر شیروز خان وای د یو ادارې د چلولو ترڅنګ غواړي چې د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد یونیورسيټي د ملایشیا د اسلامیک یونیورسيټي سره په رابط کې راولي. دا راز به بیا دغه یونیورسيټو د کونکي بغیر له خرچې د ملایشیا په اسلامیک یونیورسيټي کې اعلی تعلیم کولای شي.
زه چې دی نو په دوه یو خپل ریسرچ ګروپ درن کومه وایلس کمیونیکیشن سینګل پاسیسینګ ریسرچ ګروپ او دې نه علاوه د پوسټ ګریجویټ څونه چې د فیکلټی اف انجینیرینګ سیمینار سیریز ده دا ریزو کوآردینیټر یم او د دغه ریسرچ ګروپ د وجه ما د یونیورسيټي اف لیموژ فرانس سره چې دی نو کوم یو ایم او یو الری ساين کړی ده اغه کې موږ د ریسرچ د سټوډنټ ایکسچینج او د ریسرچ ترانسفر موږ آی کین سند سم ون فرام هیر فار ا فور مانس دیر ثري مانس دیر پارټلی سپانسر بای دیم او د اکارډینګلی دیر سټوډنټس کین کم ټو اس او دا قرنګ ما یو بل ایم او یو اند شی ا ټریډ چې هغه اپروف ده الری د سیکاز یونیورسيټي په شاور سره او دا قرنګ یو بل ایم او یو اوس اسون با اپروف شي چې هغه د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد سره ده. Now, in that capacity, Mata Zaman Pali University, the IIUM Internationalization Ambassador Recognition Amrakali.
نو مولای زیاتوی د خپل یونیورسيټي د نړیوال سفیر په هیڅ کوشش کوي چې د ټولو اسلامي هوادونو د یونیورسيټیو یو بل سره همکاري سیوا کړي.
دا انټرنیشنلایزیشن ریکګنیشن پوزیشن چې دا او په 2012 کې یا 13 کې شروع شوې دي زموږ د یونیورسيټي پارټیکولری د مسلم کانټریز یونیورسيټو سره زموږ سټوډنټ او سټاف موبیلټی شروع شي د کټر کې سره او اوس په پاکستان سره یو د سعودي سره او سودان سره او د بنگلاديش سره او انډونیشیا سره او دا د او ایون د انډیا سره خو هغه نور کلیکس کوي نه او پاکستان سره ما دا 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 او دی وخت کې چې نو ما سره دغه ګروپ د وجه ګروپ کې خصمو نور کلیګم دي کنه ریسرچ ګروپ کې وچ ام هیرینګ ان آی سټډی نو ما سره خپل ټو پی ایچ ڈی سبمیشن کړی دی او هغه چې څه علاقه د کراچۍ دي او ماستر د سره د کراچۍ درې واره کانو کمپلیټ کړی دی د لاهور یو او د اسلام آباد وو او اوس کرنټلی پی ایچ ڈی ما سره چې دی نو هغه 3 ات د مومنٹ یو 2 انادر کمینګ
ډاکټر شیروز خان وای د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د نړۍ په یو شمیر یونیورسيټو کې موقع شته چې د پکې د پښتنو ځوانانو په داخلو کې مرسته کولې شي خو دا غي لپاره یوازنې شرط مهنت او قابلیت دی. بیا کولې شي چې د ځوانان اعلی تعلیم بالکل مفت حاصل کړي
پارتیکولرلی یو خدای چې کاغه ما سره کانټاکټ کړه نو زه به هغه کوچینګ هغه ګایډنس بیا موږ ته د ترکیه نه د سعودي نه د کینګ فهد یونیورسيټي نه ان د مای کپاسټي اف پوسټ ګریجویټ سیمینار کوآردینیټر سم ټایم هغه ماته یو لاست ایئر د کینګ فهد یونیورسيټي فارورډ کړو کینګ عبدالعزیز کړو چې دا موږ سره دا سکالرشپ اویلیبل دي کنه او کلیکبل دغه دی سایټ سی په کور کړی هغه به زه د خپل پوسټ ګریجویټ سټوډنټ ټول ته پاس کوم او چې څوک ما سره کنیکټ دي کنه نو دا هغه سره زه ټرای وکم چې ریسرچ پروپوزل سره جوړ کما او یم ګورم دا داسې تیاری وکړه داسې تیاری وکړه او هغه لینک هغه ته فاور کوم چې یو جنۍ راشي الک راشي کنه فرست سیمستر کې هغه سی جی پی اے 3.6 یا 7 نه اباو شو کی کنه او که فورې واخست کنه نو بیا خو شي از ګارانټیډ ټیوشن فیس به ور اف شي او هغه لبا دا غوړ کې د هاستل لپاره سټایپن ورک دا هغه ټول اډوکیشن فری.
ډاکټر شیروز خان وای د لړکي نور معلومات تاسو د انټرنیټ د لارې د ملیشیا په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د الکتریکل او کمپیوټر انجینیرینګ د څانګې نه ترلاسه کولای شي پته ده iium.edu.my دا پته تاسو ته بیا وایو iium.edu.my www.rfi.org/mozambique.my او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې کې برخه اخیستل غواړی او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212121 دا شمیرې تاسو ته بیا تکرارو 00202122 01 02 01 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شئ.